اته بجې شپې احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري خوندې ته د افسرګندونې د تورخم د نشټې په تړاو وکړي. د تورخم په ګورکی سیمه کې د دوشنبه پورس د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمن نشته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نشټې له امله د افغانستان خواته یو شزه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لاسیاتي همکاري غوښتنه کړې. د اذربایجان ترین خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پر راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د کډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیر شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د اي سي اي د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو روندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د ام پاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغي له امله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روخانی پرون ویل چې دا کس 30 کلن وو او د خلیج له هیواد پاکستان ته ستون شوی وو. په خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغي اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون ویل چې یو تن په اسلام آباد کې د ناروغي نیولای دی چې هغه هم له یو عربي هیواد پاکستان ته تللی دی. روسه تر دې چې د امپاکس ناروغي پیشي په منځنۍ او ختیځې افریقا کې زیات شوې ملګرو ملتونو تیر اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ حالت اعلان کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له بيستنې راټولن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ایز چارواکي عتیق شاه وانی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ وشل شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه څیړونکو فرشته عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روان سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریات کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخوا او وینجن او ټول افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان لمکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسؤل کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14,000 افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړې دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر رڼا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې درسي سات پروګرام لرو او تر هغه مخکې نیمنړي پروګرام هم خبرو. خو تر دې دواړو خبرونو مخکې یو تحلیلي مطلب. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوی ترمنځ په سوزلي د اختلافاتو موضوع هم د پام وړ و. ځینې پخواني طالب چارواکي هم د اختلافات مني او وایي دا نظریاتي اختلافات دي، خو په خبرې که پراخیشه نو د حکومت عمر به لنډیشه. تفصیل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټه وروسته د طالبانو لوبیا واکمنې دوه په تیرو درې کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بیلابیلو سرپرست وزیرانو او چارواکو له لوري مطرح شوي دي. د مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې کدا اختلافات پراخېږي پلاویان به ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړي دورې واکمنې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي رادیو ته وویل
د ما پرکړه باندې د نظریاتي اختلافات دي چې د وی د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یې سوای څوک وایي دي جنکانو مکتب دي راجر خلاص، څوک وایي نه نه دي
خاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نا وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړي دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیمنی چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې کدا اختلافات پراخېږي په خبره یې د طالبانو حکومت
نظر او دا رنګ خپل د پدې باندې چې فکر وکړي چې مثلا سابقه حکومتونه چې وای چې هغه ولې قصیر مدت او هغه ولې ځر د منځ ولاړ و هغه ذات یو تجربه کې دا غو تجربه څخه کار واخلي. نو زه فکر کوم چې په صورت کې باید اختلافات ټول د منځ یوسي.
خو د دې اختلافاتو خبره یوازې د طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنۍ مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په خپل بیلابیلو سرګندونو په ځانګړي ډول وروستۍ ویناو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو په موضوع ټینګار کړی دی. تازه د روان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل ایکسپانه په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د شپږ سوه محصلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خبرو کړیو معلوماتو کې د ملا حبیت الله اخونزاده له قوله لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب محصلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیض پرېږدئ ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا حبیت الله اخونزاده د روان کال د جون میاشتې په ولسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختریزه وینا کې وویل آن که د ده د لرې کولو لامل هم کېږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دي ټول ما ته متفق شي ما دې د دې منصب لیرې کړي ما ظلمې دي کړي زه په دې خوشحاله یم په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي تفرقه یې.
ملا حبیت الله اخونزاده په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان او بله ډله بیا د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو ترڅنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمی یوسفزای چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خبروي هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا حبیت الله سختریزه کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشرتابو عام دریز له امله چې د میرمنو ضد دریز لري د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کیږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ حبیت الله اخونزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ حبیت الله اخونزاده طالبانو ته طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو له امله مشکلات زیګون کایده نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نو موړه دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو د واک انحصار او د غشان د یو شمېر نور موضوعات په اړه اختلافي څرګندونې کړې دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وزه د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقانی د دې څرګندونې یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې د ښاغلي حقانی د خبرو په ځواب کې کړي او کنه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بی احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک وانه وړي او خپلې نیوکې ورته ووایي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د هغه مرستیال شیر محمد عباس تانکسی، د لوړو زده کړو پخواني وزیر عبدالباقی حقانی او د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي هم د رسنیو تر مخ په خپلو خبرو کې په دې وروستیو دریو کلونو کې د انجونو د ښوونځیو، د ښځو د کار او له نړۍ سره د تعاملاتو او پخواني دولت کارکوونکو اوسیدونکو د ادغام غوښتنې کړې وې چې وروسته یې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لوري له غبرګون سره مخ او په کابل کې د علماو په غونډه کې په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې دای به په هیڅ صورت د نړیوالو فرمایشونو ونه مني او تعامل به ورسره ونه کړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د خپل منځیو اختلافاتو په اړه د اداو او لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا ښاغلي مجاهد رسنیو سره په خبرو کې دا اداوي رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګڼو کورنیو مبصرینو او چارواکو په ګډون تیر 2023 کال کې د امریکا بروکینګز څیړندوی موسسې هم ویلي و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله تقریبا ټول پلاس کې لري او د نورو طالب مشرانو خبرو او نظریاتو ته اهمیت نه ورکوي. د بروکینګز په څیړنه کې اشاره شوې و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په شمول یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا فکر لري چې د نړیوالې انزوا زیاتوالی او د بهرنیو مرستو وچیدل به دوی د چارو په مخته وړلو کې پاتې کړي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی
وکور کی هر څه ولګه تیره کی تند تیره کی هر حالت په باندې راشي سوی قصې کی ندی کواهل خو ټکو خو خزان مریدی نو جنگ کی او که چې زه د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده چې بعد خزه واخغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وی
دی میرمنی خبرې مو وریده چې د کلیوالو خزو پستون زغه کېدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي اقونو څخه بی برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور اخلي. دا خبره سیدی غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالی کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله صحي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورئ، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته وایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شامله مقصودی په دې اکلا راته وایي.
فلان ډیر سخته ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه نه به اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللې، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاد ژوند په پخوانو اوس چې قید شوي دي، ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي، اعصاب خرابي، مثاله وهل، ټکول، دا شان ټول ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصده دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. دا ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنم تر نو کړی وله، مې بس دا پنځه لس ورځې کې چې زنده غسه مې زایمه، او څه مې د پښتنې نشته، نو ډېره سخته راته تمامه شو. شخصا چې ما خپله ولې خپله مې سره یم، مې خامل مې راته وایي چې خېږي دا ټول خزان دغه سي دي، نو ولې ټول خزان هم دې څنګه دي؟ ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی د یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې څوک غږ نه اوري، هلته بیا کوم مشکلات سره دوی مخ کېږي؟
خو هلته هم چې څه هم د خپل نه دغه دوی ته وظیفه کوي، کوم کسان چې پودي دغه خزان لورګانې بچي ټول په خارج کېږي، اته خزان چې ماشوم پیدا کېږي بس مغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثلا ټول خزان دغه سي دوی غږ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناسته، بل سبا مثلا او بوتل جامو جارو تناسته، کومک سوب نشته، دغه نشته، د باندې به د څو د ځکو نه باندې نشي وته، نه باندې به د څو خپل غږ وباسي، که د کور نه باندې وته خو هغه نه نه لاره شي ولا وتخته ده، فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي.
څومره دا لاک دردون کوي د افغان میرمنو؟
ډیر دردون کوي دا، بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي فصله خلګه غنشري مثلا جلی ولا کې خخي په وځ چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده خخي ده، نظمون خو په پد کار باندې کړو، نظمون پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه د زولي مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي چې ځان واژنه او کې خدا په اجازه نه ورکړي کور پری دی او زی هغه وخت د زولي خصوصا د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړو، یو تخته دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرکه. بس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي، څوک خسې کې نه دي، که وهلو خو ټکو خو خزه نور دي مې جنگ کوي، او که چېرته د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خورا باندې وته د دغه خلکو ورېده د ولا جمعه تر وته، یا مثلا د لاره خوان باندې خپل مریضه وکړل د سبا د خزه وا هغه ورځ باندې شو وهل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي، هغه ورځ د خزه ځان ته وره چولا خو تاسو خبر نه وي، مثلا ولګه تند چې پیراغلی تاسو یو پختنه ترانه له نو چې بعد ورځ په باندې راغلی تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول پختنه باندې خبرې بیړي دي.
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاص ډول کومګا تشناب تم زو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزک چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سومرا وا خراب شوی دی، سومرا وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس او کیا مرزه شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی وکلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فون نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان خلابوي کې یو څو سستا څنګه نه سي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. ار اورد وی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته زی ال تور ته مقصد دواګانه ورکه ماشومان نه وروړي مریض دی رقم بل رقم اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما ته چې تشناب ته ځي اما ته بیا د دورین په خیوي او اشپزین کوي یو رقم بل رقم. دا ځې حالت د کلوال د پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازي پويږي. یو وخت به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغه سه کارونه وکي په دې رقم ځان وساتي. باز لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته کار کول تر څو بیا مغه کومه کې اوس ورسره کېدو، خو اوس مهال د سیاوس نشته.
bale اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې خځې مثلا صابون ته تاسو دغه کریم یاد کړل، شامپو دوه شاینو لاسرسي ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان د اقتصادي مشکلات له خواه رازی که یه انسان ده اقتصادی مشکلات یعنی حالی یو سوک ده گرد ورطی یو سو پیسی ورطا راشی کنه چبان خپل صحت تا خپل کور تا خپل ژوند تا خپل خزو ډیر سلیقې لري که څه به سواد موسی کنه فرشه جانب هم په سلیقې برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلولای شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي د څه نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لارې چوبو ډېری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري کو په ډېری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي کوم یاشتو کالونو ګوري یو څه نمینځل کیږي یو فرش او سه نمینځل کیږي یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نمینځل کیږي یو کاشي که خلاص واچو به تا هغه واغونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد دخي هر څه کولی شي اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره ولای سي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای سي؟
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا باز خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تاجرګن نشي کولای بس په ځان تیری هغه وهله هغه ټکوله هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه خزه چې مثلا پوهیږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د باز سوشل میډیا کې ډیر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي د ازادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکي اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکي اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم بیرون مثلا وظیفې اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکي اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقلن ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یي چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00422 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه ای دا چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتشفشان یا اورغورزون کیدی. نن بخون کای هغه عمل را بیان کړی چې د زمکه په زینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی مبتا بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي، چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو لا عمل لزمکی څخه راوځي او د زمکی پر مخ بدلون راولي. په لاتینی ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډیر لوړ فشار سره د زمکی د ننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډې جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت نو کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي، نو بیا تر ډیره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، دبری د اور ټوټه او ویل شي وی ټینګ تو کی راوځي څلور خو او تخپریږي دوغه مخ ته چې هر څه ورشي د ډیر تودوخه ل عمل ویلی کوي د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیدي اوس پني ودانی ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلی او سپزوی دغه خوځند خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي بهیدل د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او توده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د آتش فشان څخه په وجود راغلی دي دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیز او لویدیز ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او توده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتش فشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړي د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتش فشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتش فشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتش فشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو جاوا بالی ټاپو د مدیترانیا تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتش فشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځونکو یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتش فشان لامله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تش رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردې تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاروي سل شي نو ترې نه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقه د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونه او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. با بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 160 ورځنی بادونه، 160 ورځې هلته باد دی او کولی سي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 10 ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنا چې زموږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کال پورې چې د 1900 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد و لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو مننه چې له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د خونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں خبرے میں دا میں دنیا نہ